ما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیز بحثه ځانګړې شوې کوربه زما همکار احمد شیبر دی روسته استودیو ته راځي. د بحث موضوع هم د یونما روستای راپور دی چې ویلی وو طالبانو د خپل واکمنۍ په دو کلونو کې شاوخوا 800 د پخوانی حکومت کارکونکو او امنیتي ځواکونه وجلی. دغه راپور طالبانو په کلاکه رات کړ. د دې خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې د عش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبه د ورځې د برید مسولیت اخیستی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ چارواکو ویلي و چې په دغه 14 کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې پر یو زرنج ډوله موټر سایکل کې د نخلول شوی ماین له کابل شوی دوته نه وشل شوی او یو لاروای ټپی دی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له دې مخکې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خنړې او بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات په نوم د یو یوټیوبر وژنه تایید کړې ده. د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران په خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومیده ویلي چې خورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوی. زدران ویلي چې پولیسو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د خورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لارو خانه نه دي. خورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بیلابیلو ټولنیزو موضوعګانو باندې له خپل خورلانو سره بندارونه کول او زرګونه لیدونکي درلودل. د افغانستان د ازادۍ جبهې غړي دا کوي چې د کابل په شمال کې د طالبانو د حکومت دوه وسلوال ځواکونه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغه جبهې پر ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلي چې دغه چریکي برید 13 شپه یو نیمه بجې د کابل پروان په دروازه کې د طالبانو پر وسلوال ځواکونه شوې. دغه دروازه د شمالي قرباغ اړوند ده. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو سیمه ته د لاسرسي له کبله دغه ادعا نشي تاییدولی. ګومان کیږي چې د واګنر ډلې مشر یفګنی پریګوژن به د هغې جټالو ته کې د لویدو په پیښه کې وژل شوی وي چې پرون له مسکوه سن پیټرزبورګ ته پر لار سقوط شوه. دغه پیښه کې لاس کسان وژل شوی چې د راپورونو له مخې د یفګنی پریګوژن هم د مسافرو په لست کې دی. تر اوسه کرملین په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. او د بریکس ډله د غړو هیوادونو شمیر ډیره وی. د جنوبي افریقا ولسمشر ماتاميلا راماپوسا نن اعلان کړی چې د نړۍ له نویو غوړېدلو اقتصادونو جوړ بریکس سازمان راتلونکي کال په رسمي ډول د ایران په ګډون شپږو نورو هیوادونو ته هم خپل اډانه کې ځای ورکوي. بریکس دا مهال 15 غړي لري چې جنوبي افریقا، برازیل، روسیا، چین او هند دي. د پرمختګ وروسته تر دې کېږي چې د بریکس مشرانو په جوهانسبورګ کې له خپلې غونډې وروسته نویو غړو ته شرایط اعلان کړ. تر ایران سربیره راتلونکي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، مصر، ایتوپیا، ارجنټاین له بریکس سازمان سره یو ځای شي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوام. په افغانستان که ده ملگر و ملتون مرستندوی مأموریت وی وقت ده طالبان و لبیازلی رسیدو روسته ده مخکنی جمهوری نظام لعتس و زیاد کارکون که امنیتی و دفاعی ځواکونه یا وژل شوی یا شکنجه شوی یا ورکشوی او یا هم نیول شوی دی. یوناما د سیشن بی پورست پا افغانستان که ده پخوانی افغان ملی دفاع یا و امنیتی ځواکونو پر ضد ده بشری حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې لیکلی دا قضیه مستندی کړي او د طالبانو لخوا اعلان شوی بخښنه په بشپړ ډول نه ده عملي شوی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث ته مخه کړو په دې ارتباط راپور لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د 2023 کال له اگست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې د مخکنی جمهوري نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقوقو د نقض له 800 زیاتې قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلي په دې قضیو کې وژنې، خپل سر نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما پر راپور کې زیاته شوې په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بنخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته لېږل وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس شبکه دا راپور له حقیقت لرې بللی او زیاتوي د اسلامي امارت له لورې او عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي ده. خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره یې دوی په جدي ډول څېړي. مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د بشري حقونو مسؤله فیونا فریزر وایي له عمومي بخنې وروسته د بشري حقونو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی و خیانت دی او دا ښیي چې دا بخنه په سم ډول عملي شوې نه ده.
په ټول افغانستان کې سرغړونې شوې. دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري او اوسني چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي.
د یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلاره نشته. یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بوی او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې د روانو واقعاتونو هنداره بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي.
کومې شمېرې چې یوناما ته په لاس ورغلي ډېرې کمې دي. ټول افغانستان کې د بشري حقونو نقض روان دی. له نړیوالې ټولنې هیله کیږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خپرول بسنه نه کوي او عملي اقدامات وکړي، ځکه طالبان وښودل چې تر اوسه هیڅ ډول تفاهم او مذاکرې ته غاړه نه ده ایښې.
له دې وړاندې هم یو شمېر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي خو طالبانو رد کړي دي.
د یوناما د راپور جزئیات مو در سره شریک کړل. دا راپور یوناما د سیشن به پر خپور کړ او په طالبانو باندې تور پورې کړی دی چې دوی تیر یو کال په ترس کې د یوناما په وینا شاوخوا 800 کسان شکنجه کړي دي یا یې وشلې دي او یا یې هم زندانی کړي دي. د بحث لپاره مو میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې کوم میلمانه په خبرونه کې را سره وصل شو له هغوی سره به خبرې پیل کړو. د چارو کتون کې شینکی کډوخیل د واتس اپ لاله را سره ده خبرونه ته شرخلی. اغلی کډوخیل، د یوناما راپور کته سول وسته وي په نظر دا راپور تاسو څنګه ارسوي؟
سلامونه شبر ستاسو د پروګرام محترم او ریډونکو ته. زما په نظر باندې دا ډېر مهمه ده چې رسمي او معتبر ادرسونه په دې مسائل باندې خبرې کړي، خپل اصلا هغه مستند مسائل د اسناد په اساس باندې راپور جوړ کړی ده. نو زه فکر کوم چې ګرچه کوم شی چې په راپور کې راغلي د هغه چا چې مثلا په انفرادي شکل دا مسئله راکړي یا د نورو د ژورنالستانو د شخصي ادرسونو دا ارقام ډېر نورم زیات دي. اما مهمه هم دا ده چې په هر بلاوس په هر کچه باندې باندې وي زما په نظر دغه مسائل دي چې شوي دي او واقعاً باید طالبان دا خبره ومني او د ناتم د مهمه ده چې اقل هم یو معتبر ادرس د اسناد په اساس باندې دغه مسله مطرح شوی او دا مسله به واقعا جدي ونیسي.
او بخښه دلته ستاسو لته خبرو دوه ټکي د پام وړ دي. یو خدای ده چې طالبان ویل دي چې ځینې پیشي ممکن د دشمنیو په اساس شوی وي د یو خبره، او بل تاسو ول چې کېدې شي چې تر دې زیاتې پیښې هم شوی وي. مخکې د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د پوز د پخواني ویان په وینا هم دا خبره واورېدې. خو ویل چې دغه کسان چې وژل شوی دي تر دې شمیر ډېر زیات دی، لیکن ولی خلک هم دغه مؤسسه یا هغه کسان چې ادعا کوي چې دغه تلفات زیاته وشتي دي ولی هغوی په دې برخه کې راپورونه مستند نه وینه، ولی د ارقام نه راټولوي؟ علت څه دی؟
دا خو کان ډېر دقیق خبر دا او امیدوار ما چې دا خبر هم شوی وي او دا مسائل یا دقیق راپورونه اسنو هغه شریک سي له دنیا سره له ول سره تر څو پورې د خلکو سره خلاص شي. اما متاسفانه شاید په مغه شکل باندې دا ټول ارقام ډېر دقیق راټول شوی نه وي یا دا ټول هغه سره یو ځای شوی نه وي. اما مهم هم دا ده کوم ادعا چې طالبان کوي چې اساسي مسائل نه دي شوی. یو دوه مسله چې دی وایي چې دا به کېدای شي شخصي دښمنۍ په اساس باندې شخصي دښمنۍ نه د افغاني د امنیت کارمندانو درلودل نه د افغان ولس له طالبان سره د تاسو خپل شخصي دښمن پیژني په هر صورت هر څوک لیو ادرس نه که دفاع کړی د وطن هم لیو ادرس نه کړی ده او که دوی هغه د افغانستان له حکومت سره ولس سره جنګېدلی لیو ادرس نه شوي چې دوی مسؤول دي هیڅوک هغه دلی سي څوک په انفرادي شکل خو که د تاسو د ګروپ غړي یا د تحریک غړي خلق راباسی شکنجه کوي وهی توهینی تعتروی بندی کوي او حتی وژني باید دا خو اوس خو تاسو اوس حاکمه ډله سي مسؤلیت لري چې متهم کس باید را محکمه شي او مجازات شي نو کله چې دوی دغه په مقابل کې بېغوري کوي بې تفاوتي کوي او تر اوسه پورې دوی د حرکت هیڅوک یو غړی په داسې یو غیر قانوني حرکت باندې مجازات شوی نه وینو بیا دوی څنګه دعوا کوي چې دوی د خلکو امنیت خوندي ساتل او د هر چا ژوند مسونه ده دوی باید همداسې یو میکانیزم یو سیستم جوړ کړی باید د شروع نه تر څو پورې د هر چا تخطی کولی یا په چا باندې په حقونو باندې تیری کېدی باید دوی خبرېدلی او فورا د هغه مخنیوی کولی چون دوی هیڅ نوی سیستم یا ضمانت نه دی ورته کړی دی چې د خلکو ژوند خوندي واوسېږي پس فکر کوم چې دوی باید د دې ټولو پېښو مسؤلیت واخلي
مننه غوث جان باس پخوانی افغان ډیپلومات هم په خبرونه کې راسره شو جان باس صاحب تاسو هم خبرونه ته شر اخلي که چیرته تاسو ستاسو نظر د یوناما د راپور په برخه کې واخلم تاسو څه فکر کوئ چې دغه کوم ارقام چې یوناما را ټول کړی دي دا ارقام تاسو څنګه ښکاري د غوث جان باس ټلیفون رابطه موقته شوې ده ابو الاحرار رامسپور په خبرونه کې را سره وصل شوې ده رامسپور صاحب ستاسو هرکلی کوم تاسو له یوناما سره د کار تجربه هم لري یوناما چې د خپل راپورونه ترتیبوي او تدوینوي څومره دقت پکې کوي آیا څوک دا ویلی شي چې یوناما ادعا کوي او کنه دا راپورونه ډیر دقیق وي رامسپور سب سراورو رامسپور سب ستاسو آواز ناورم هڅه وکړئ چې بیرته زنګ ورته وو اغلی کړو خیل ک لتا سودا پښتنه وکړم که څه هم یوناما سره د کار تجربه نه لري خو په تیرو دوله سیسو کې د ولسی جرګې لوري چې په هغه وخت کې هم یوناما بلابل راپورونه خبرول د یوناما راپورونه څومره دقیق وي
پدې کې شک نشته ګوري چې برسه د ادارې نشي کولای چې صرف د یو چا په خبرو باندې یا په غیر موثق اسناد باندې دی وکړ چې ځکه چې په خبرو کې دوی اعتبار هم مهمه دي دوی خپل سوال لاندي او دوی باید یو شای په اسلام دقیق اسناد او شواهد ولري تر څو پورې هغه اعتبار پیدا کړي او معتبر اوسيږي او سبا کې دوی باندې کومه ده کې هغه په اسلام هغه اسناد هم شریک سي سي ان دا موضوع ادروسه د صرف دی او دی غلط راپور یا نظر په حساب باندې نه دی شوی نو د خطر د رسمي اداراتو هغه اهمیت او هغه پام دی باندې د چټي د اسناد په اساس باندې خبرې کې شواهد په اساس باندې خبرې کې دی کله هم صرف دی خبر یا د چا نظر یا د چا غلط راپور او گزارش په حساب باندې هغه د ارقام نه شریک وي ما ځکه ویل چې کوم اسناد چې دوی ترسیدلې دی او دوی مطمئن نسوي ځکه دا تعداد ډیر کم کړل هلان څه دا پیښې خپل پروس کال راس نه لپینځو نه پورته کسان وزل شوی یو کال نور تیر شو او دوی اصلا تعداد کافی کم تر کړل نو دوی خطر
تاسو 500 وویل تاسو د څه اسناد وایسته چې تیر کال تر 500 ډیر کسان وزل شي
خو مختلف ادارات او مختلف کسان چې پیسې هغه راپورونه نشر کړی دي او دا وسه بيدي نو هغه ویل چې پنسونه پورته شوی یا مختلف ژورنالیستانو په دې باندې ارقام شریک کړي دي مختلف خبرونه کې دا مسله راغلي اما په دې و رسمي ادرس یا هغه مسله معتبر وي رسمي وي هغه مده مکلفیت لري چې په اساس اسناد او شواهد خبرو کې غیر دغه هغه خپل اعتبار سوال نسی
د یوناما د راپور لالویا سره په افغانستان کې د زور زیاتی او په افغانستان کې د خلکو د غیر محاکمې وژنو او د دغو شانو په مخنیوي کې څومره اخیسمن تمامیدای شي اغلی کړخیل
مال مال دا یونما چې کوم راپور ورکړی دی، آیا دغه راپور چې دا خبره یې په ډاګه کړی دی چې دغومره کسانو سره 800 کسان یا نیول شوي دي یا وژل شوي دي، تر 200 زیات دوی وایي چې وژل شوي دي غیر قانوني، آیا دغه راپورونه د دې مخه نیولی شي په افغانستان کې تر یوه حده پورې چې دغه څه پېښې تکرار نه شي؟
طالبان اساسی مسئولیت وای که باید چه ونیم باشه، زکر چه متاسفانه دیدوی اغا سخانگوی مغا فقط سو جملات زدی و اغا یو دوای چه دا مغرزانه دی و دا معسقه ندی دا تایید شوینه دی و پا آخر که وسوایی چه که دیسی لشخصی ادرسون نشوی، اما دا هیچ که دوی احساس نکوی سی شخصی ادرس نچنگ دی تاسو دی تحریک کسان کولی سی سی داسی یو غیر قانی عمل اجرا کی، نو تاسو خوی مسئولیت لری ولو که شخصی بساته باندې بي خو مسله تاسو راجکیږي، تاسو ول د خلکو ژوند خوندې نه ساتي، ول تاسو هغه فرمان او حکم یا توصیه تاسو په پلاویانو باندې یا د تاسو په کارمندانو باندې تاثیر نه لري او اهمیت نه لري، نو زما په اند باندې که دوی واقعا یو احساس مسؤلیت کوي او مسؤوله اداره ځان ګڼي، دا مسله دوی ته راجکیږي او دوی باید جدي د دې مخنیوی وکړي. اما زه فکر کوم چې دوی تومره په یو آسی پذیر وضعیت کې دي چې حتی دوی په خپل هغه جنګیالیو باندې یا هغه قانون شکن اشخاص باندې حتی بزله فشار نسی راوړلی، ځکه سین دوی خپله په ډېر یو داسې حالت کې دي فکر کوي چې دوی ته باید دوی تومره خاطر وغواړي، ولا چې دوی هر څه کوي ځکه چې دوی یو داسې یو جنګ دوی ته مخته بوله داسې اوس دوی په قدرت تر باندې رسېدلی دي، یعنی دوی هغه خپل اول خو په اداره سوالان دی، دوی دغه نوه د حکومتداري او زه فکر کوم کیدای شي په آخر ورځ کې د افغان ولس هغه ژوند و خوندیتوب ورته اهمیت ونه لري او لومړیتوب ورته ونه لري.
مننه. پخوانه افغان دیپلومات غوث جانباز بیرت را سره وصل شد تلفون لاری. جانباز سب تاسو خبرونه ته شرخلی د یونما دغه راپور څه فکر کوي چې آیا د راپورونه په افغانستان کې د دې سبب شي چې د زور زیاتیو مخاوني ول شي؟
سلام خاله شبرتاسو ټول هغه دوستان چې مونږ اوري گوری خامخا هر نوع فشار چی پا حاکم دلی چی طالبان دیوزان تا اماراتیان وی هر نوع فشار معقول فشار، قانونی فشار، سیاسی فشار، اقتصادی فشار پا دلی بندی نه دا افغانستان پا خلق بندی باید وسط چی ترچو چی دا از نوستاتو بساده پکتو وایم چی ترچو چی دوی سمیلاری ترا برای برشی تر هغه چې دې درنه په کور کې دغه خودسری وکي دغه مشروعیت ملي تبان چې د دوی له هر څه انتظار کېدای شي، او هغه راپور چې ترتیب شوی دی زما په نظر هغه بیخي نسبی دی، ځکه چې لرو پرتو یو سیمو ده چې هلته حتما پخوانی هم نظامی منصوبین شته دي، هم د دولت چارواکي شته دي چې په یو ترتیب ځان لري کړی دغه استبداد نه، دغه اختناق نه، دغه فشار نه. زما په نظر دغه ارقام چې کوم اراده شوي دي دا ټول نسبي دي ښاغلی شپر، او ټول هغه آسیب پذیریګانی، هغه خطرات، هغه وحشت چې دوی خپروي، هغه آسیب چې دوی رسوي، هغه وژنې چې دوی کوي پټې وکارا، هغه ټول احتوا شوي نه دي په دې راپورو کې. دې لپاره زما نظر دا دی چې په حاکمې ډلې باید فشار وساتل شي. هماغه چې ښاغلی سفیر صاحب وویلې دوی خو هماغه نوکریوالې خبرې دي چې
یعنی څرنګه اوبښه جانباز صاحب څرخم فشار ساسو مطلب دی
هر معقول فشار که هغه اقتصادي اوسیږي، هغه سیاسي اوسیږي، هغه هم دغه ادامه د بندیزونو اوسیږي، دغه نه کاغل د دوی د تور لستونه اوسیږي، دوی سره مستقیم د دوی ډلې سره چې کوم کومکونه کېږي، یا داسې دقیق تر ووایم هغه کومکونه چې د افغانستان خلکو سره بشري کېږي، هغه باید جدا او جدي کنټرول شي چې دوی خپلو جوبو کې وانه شوي چې کوي دا کا. یعنی هر معقول فشار، هر سیاسی فشار، هر اقتصادی فشار، هر فرهنگی فشار چې پر دنیا تشتون لري باید د طالب پر ډلې باندې وساتل شي او جاری وساتل شي، تر هغې چې دوی د احتیاط سره یو مشروع حاکمیت په افغانستان کې ایجاد نکړي، د قانون حاکمیت ایجاد نکړي. نن خو په افغانستان کې ښاغلی شبر، یعنی زه دغه د طالبانو سمپتیزانو ته حیران یم چې دوی کله وایي چې امنیت راغلی ده، دا افغانستان کې که امنیت راغلی د کوم قانون په اساس راغلی؟ دغه شریعت چې دوی وایي دا شریعت خو د دوی راشي تعریف دي چې مثلا څه رقم د ازادي د فکر ان اتواله د خلکو نظر د فکر اخلي توواله اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې تنوع د افکار وجود لري توواله احزاب بندوي اول خو ته قانون پاس کړ ته د قانون مور پاس کړ چې تا باندې اعتبار
قانون په برخه کې او بخشه د قانون په برخه کې طالبانو ویل دي تازه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال عباس سنگزی په کابل کې ورسنې ته وویل چې په قانون باندې کار روان دی او ممکن ډیر شر دوی اساسي قانون هم تصویب کړي.
ګوري یوازې د یو قانون چې څو نفر ملایان سره کینی او دغه بیا قانون وایي دا نه کیږي. اول خو کله چې یو قانون پاسه یا حتی یو طرح وړاندې کوي د مور قانون چې اساسي قانون دی هغه باید یو با صلاحیت مرجع ترتیب کی. په افغانستان کې خو دوه مرجع موږ لرو لکه لګه یو خو زمونږ عنعنوي سنتي تاریخي جرګه ده لوی جرګه چې هغه ته باید استاد یو ټاکی شي چې حتی په دغه طرحې کار وکړي او بل کدي ځان ته ډیر ملایان وایي او د دین کې قداران وایي خو هغه شورا اهل حل او عقد هغه چیرته ده هغه هم باید د ملایانو نه ترتیب نه شي هغه باید د پوهو مسلکي خلکو د بازار کته خلکو متحد خلکو د قانون پو خلکو نه ترکیب شي نه د څو نفر ملایانو چې دوی په خوا کار درای شي قوانين جوړ کړي وغیر خطر دا خبره ډېر پراګند دي او ډېر سرسری دي فقط د اذهان او د تحریف لپاره دي بل هدف نه لري طالب له جامګو تختګي کوي طالب د کنټرول نه وته دي او هغه ځمنه چې دوی دنیا سره کړی افغانانو سره کړی په هغه باندې پابند نه دي خبره شوی
مننه جان باسب ازاریب سپو کې پروګرام دی په دې پروګرام کې مو د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار ته هم بلنه ورکړی و چې خو عادتا د طالبانو له دریزه خبرې کوي خو هغه تر اوسه پورې په خبرونه کې نه در سره وصل شوی اخر کړو خیل کته ستره شپ دا جان باسب چې کومې خبرې وکړې مثلا طالبان د دې په مقابل کې څه وایي طالبان دا وایي چې حکومت هم نیولای دی او په ټول دنیا کې چې چا حکومت نیولې به خپل خلکو ته مهمه چوکۍ ورسپاري لیکن حلار په دې برخه کې آیا کړه چوکۍ له دوی سره وي او همدغه سي ادامه پیدا کی برته د یوناما راپور تر اسم آیا دغه سي سرغړون او تیروتنې له بشري حقوقو به دوام پیدا نه کی
اول خو دې ابزور نه دنیا ولې دا ورته پر خود شوای دا نو دوی د دې د دانشي کولای چې دا زکه چې هر څومره جنگ سي دوی دوا مارک په هلمند کې تر اوسه د خلکو حافظه خراب نه دي هلمند تک تک شو مو دی نه کړو چې اته هلمند ولایت لاسته راوړي نو دې خاطر دا مسله بالکل منتفی ده او همدارنګ اجازه راکې اته د دوی هغه نماینده چې سهیل شاهین ده با هغه کې مو ویل چې مونږه هغه په تفاهم سره ورسره امریکایانس به جنگ نه وکړنه ان مطلب څه غوښته چې دوی چې امریکا ته ماته ورکړه مونږه دا کار وکړو په هر صورت دا خپل چې امریکا فشار راول په افغانستان په جمهوریت باندې او ټول امکانات ور باندې قطع کړل او په اسلامي ادارې فلج کړل نو متاسفانه د افغانستان حکومت هم دمره فکر کنه چې هغه یو بدیل تمویل او امکانات درلودل چې باید خپل وطن ساتره د تاریخي اشتباهات چې د افغانستان سیاسي یا مسلکی امنیتي سکتور وکړل چې وسه قیمته ورکوي یعنی مطلب دا د سپزور نه اخیستل څه دا دوی په زور واخیست دا دوی اترسته دوی نشي کولای چې ټول مملکت په افغان ونیسي دوی دل پر اور هغه شو چې بعد ملا په چوکي باندې کې بل اخر د ملا اسلامه معلوم شو د ملا عدالت معلوم شو د ملا هغه چې وشتوي هغه ولته معلوم شو چې په کومه حد پورې ده نو آیا تاسو د اسلام هم دغه باندې ذکر ده چې باید ټول خلک په شکنجه کې خلک خوار کې ذلیل کې بیچاره کې خلک تقوا ګونه نيسي خلک بد مهمه نه دي دوی خدای د اسلام ته خدمت نشي کولای او افغانستان له بعد افغانستان ورته بد مهمه اوسيږي نن که پنځه نفر ملا په چوکي کې نه سي نه نه سي دا مهمه نه ده خو بل اخر د افغانستان خو بعد د افغانستان د اصلاح ثبات او پیشرفت او د ټول مسل ډیر مهمه دي نو دې خاطر دوی نشي کولای چې کملا راځي په چوکي باندې کې نوی لملانه دومره چوکي خو باید مسلکی او متحد او صادق او وفادار کسان افغانستان لپاره هغه په کرسي باندې کې نه ولشي د دومه موضوع دوی غیر ملایی فکر او دوی دی تحریک لفکر نه بل څوک په دې مملکت کې حق نه لري. آیا په اسلام کې دیکتاتوري دا غلې ده؟ دا مسائل دي چې اصلا نه فیدي. نو دا دوی هر څومره چې خلکو سره زیاتای وي کې هر څومره چې ولس خوار و ذلیل کې مطمئن نه دي اوسې یوه ورځ به دا ولس بېرته دوی مقابل کې درېږي. دوی باید دې مسئله نه لاس واخلي، نه د اسلام یو منفي وطن معرفي کې او د خپل راتلونکي سیاسي بقا او تداول لپاره دې هم فکر وکړي. دوی خو بیا نه شي کولی چې بیا دوباره به ټول بازي پاکستان کې به دوباره پناهنده کېږي. او زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره هغه بیا د دې ساتل به هم ورته اسانه نه وي چې وسي، ځکه چې دا سناریو بالاخره همدلته ختمیږي. نن وګورئ چې د پاکستان فوج خپله له سوال لاندې تللی په خپله پاکستان کې او دنیا ورباندې څومره بې اعتباره شوې ده. نو که دوی هوښیار وي زه فکر کوم دا اوسني فرصت د استفاده وکړي، ولسه دې غوږ ونیسي. جنبا صاحب وویل چې موږ مثلا د قانون اساسي جوړولو په خاطر کور قانون اساسي خو یا معتبر قانون یا په اصطلاح هغه اصل راهنما د ټولو قوانینو لپاره ده. نو په دې قانون کې خوال هغه سیستم نظام هغه سختار معرفي کېږي او بل د ولس او د چارواکو د حکومت ترمنځ د رابطه تعریف کېږي. دا خو نه کېږي چې یو طرفات رابطه تبوي، همیشه به حکم به صادرېږي، مکلفیتونه مسئولیتونه به ولس ته متوجه کېږي. د ولس غوښتنې به چې د ولس وړاندیزونه به چې د ولس
البته تر اوسه پورې دا اساسي قانون لا نه دی راغلی، خو البته طالبان
دا اجازه را کوي. دوی ویلي دي شبات صاحب دوی ویلي دي نو دې خاطر از ما په نظر هغه د حل او عقد هغه به قابل د قبول نه ده. دوی بیا مغه شپه کوزره هغه ملایان چې اصلا سواد نه لري، اصلا په دین باندې نه دي خبر راټولېږي. دا په نوم د علما معرفي کوي چې واقعا موږ عالم درلودلای او هغه باجرات عالم چې واقعا غاګم ولدي. نن څنګه کولای چې نمایي نفوس له ټول انساني او شرعي حقونه محروم کړي؟ یو چې له حق تعلیم نه لري، الله سي اسلام په دې اقرا په پیغام باندې شروع شوی. دا عالم زه نه منم چې کله چې د ښځو حق له کولاندې کوي. دا مال پر عالم نه دی او جابر یو مزدور کاوس دی. نو دې خاطر هلو حق په دې خاطر قابل قبول نه دی چې خپل ملایان راولي. البته چې ولس ته حقوق مثلا مطرح کیږي، د ولس ګډون، د ولس تایید، د ولس رائے مهمه ده. که قانون هڅه جوړ ک رائے ته واچول سي په دې باندې رائے کیږي، وسی تر څو پر ولس په بدون کوم ویره ول تاسو نه په غو باندې رائے ورکړي چې آیا واقعا دی قانون چې د وطن په کټه ده کنه ده. وسنی وضعیت چې ګوري، وسنی فارامین ته ګوري، وسنی وزیران ته چې ګوري، وسنی کړنو ته وګوري، زه فکر کوم چې داخله چې وزل شوی دي ډیر باندې راضي دي، خوشاله دي. که چېرې باندې راضي او خوشاله نه وي، یو نفر خو به محکمه کړي تر څو پر نور ته پام شوی وای. دلته خو دلته خو واقعا ویره موجوده ده.
دلته او بخشه تاسو د انجونو د حقونو مسلې ته هم اشاره وکړه. د یونما پر راپور کې د مسلې ته هم اشاره شوه ده، ویل شوه دي چې بشري حقونه پرې برخه کې نقص شوه دي. لیکن همدغه د انجونو مسله که چیرته دوی اساسي قانون جوړوي، خو دوی مکلف دي چې د مسلې ته پام وکړي او یو حل لار به ورته پیدا کوي. آیا بیا دا
بس دوی ورته لري؟ بخنه غواړم مکه ساس خبره مکه تا کړه شیخ حکیم تاسو وګورئ دې هغه کتاب وګورئ، هغه کتاب څه لیکلی ده. دوی خو هغه عقل کل خو هم ده قاضي قضا شیخ حکیم حکانی ده. ما که بلی که اگر پرست پاگه چیم که دیگه تعریف لیل اصری علوم ده چه ده؟
زخپلا لده اساسی قانون لموضوع خبر نیم خوله که چرنگه چه طالبان و رسانوی اتوائی لده. دوی ده ستانگزی پا قول زده خبر کم اگه وی لده چه اساسی قانون که با تعدیلات لمشورو روز تراولو او دا هم واضح نکړه چې کوم اساسي قانون. البته په خو دوی خدا ویلی و چې د ظاهر شاه د وخت د څلور شپیتم کال اساسي قانون به هغه د نافذ دی او په یک به تغییرات راولي. مثلا تغییرات ممکن هم دا وي چې شاهي سیستم دی هغه به په د اماراتي سیستم بدلوي او ځینې نور ټیک به پکې زیاتوي او کموي. خو په هر حال آیا تر نه قانون یو قانون هم دې تلاره نشه ورولای چې یو څه د جنو شخړو چې دغه اوس لکه څنګه چې نامه اشاره ورته کړې ده د دې مخاوني ول شي؟ جان باس صاحب ستاسو نظر.
ګوري دا چې یو قانون چې تصویبیږي چې دا طالب پکې مشروعیت پیدا کوي او د دې استبداد پکې یو ځل بیا تسجیل کیږي، د دې نه ښکاره چې هیڅ قانون تصویب نشي. به دا کې خو دې خپل په خپل سر روان دي، هغه د عمل کار چې کوي هغه کوي. نو که سبا دا کاغذ په مخ راولي او هغه کې هیڅ نو تنوع نه اوسيږي، هیڅ نو ازادګان نه اوسيږي، هیڅ نو حقوق هغه ابتدایي بشري حقوق لکه اول چې نشته، که سبا هم په کاغذ په سر نه اوسيږي، نو به تر دا چې همدغه لار ته د ادامه ورکي همدغه سی به اوسيږي او دا هیڅ معنی نه لري. بل دا چې هغه شبر ګوري دغه قدرت اخیستل زنه پیغام دوی په کوم خوب کې دي دوی ګانس دي دی اوقدی دي دی دوی سره کوم خلک دي ګوره دغه قدرت اخیستل دا کوم بسکشی نه ده کوم لوب نه ده چې ما اوګتلا او نو اوس ما په نره اوګتلا او زه په کیمیات کوم د څه نه ده او د څه نه ده چې دا دولت یا حکومت یا دغه اداره کوم خیرات ته چاته ورسیده او زه نو دا خیرات چاته د خوب دا ملایان دی په دې خیرات ولکه چې عادت کړی دی او دا خیرات چې په کې کې دی اوس او هیڅ چاته نه ورکوم د څه نه کیږي دا خیرات هم نه دی
خو بخښه جان باسه محترم اوس فرنده انتقاد چې تاسو کوي د نړیوالو لوصول سره سم او نړیوالو حقوقو سره سم ډیر دقیق دی لیکن که د افغانستان په تیرو څلويش کلنې مرحله ته راشو چې کله خلقي د خلقانو حکومت راغی دوی هم نورو ته واک ورنکو د پرچمیانو حکومت راغی خلقیان حذف کړل ډاکټر نجیب راغی د تڼی په نوم باندې نور کسان حذف کړل مجاهدین راغلل د حضرت صبغت الله مجددي حکومت راغی بیا پسې جمعیت راغی جمعیتیانو د دوی دلیل لري کړله بیا شرطو بیرته طالبان را یعنی دا یو تسلسل روان دی یو عمومي حلاره خو پدې کې همدغه چې پخوا روان یو اندس نه دی چې له یو ډیر ناشنا شتي سره افغانان مخامخ شي
ګوی خو ما خو دغه یو مرحله هم تایید کړی نه ده اگر چې تاسو په دغه تسلسل کې وزو ډاکټر صاحب نجیب هغه دوره ترې او کاغم هغه ټول انعطافاتو ته حاضر هغه ټول
نه اسمه له مطلب له انعطافاتو نه نو ما مطلب له اختلافاتو اوس مثلا د ډاکټر نجیب وخت کې د تنی ډال لري شول جن خلقان تر لري شول د ببرک کارمل پلویان تر لري شول مجاهدین تر لري پاتې و یعنی د سې حکومت په همدې برخه کې به د اغلی کډوخیل نصر هم وخلم فکر کوي چې په افغانستان کې لوی سره په دې تیرې تقریبا نیمه پیړۍ کې همدغه وضعیت نه دی
ګوري تاسو ولې چې مثلا هر حکومت ګور هر حکومت خپل نیمګړتیا هم درلودلې د خطر تداوم نه کول باندې لاړ یو اما یو انداز اسنې کار نه کوي مثلا کله چې چاپیان حکومت هم نسی په پنځونو خو مکاتب نه وکړلې حق د کار خو د خلکو نه واخیسته تا ګور اته یا سفر خو د خلکو معنی شوی دی تاسو وګورئ چې اجازه راکی که بامدار انگام ده که اغا ده مجایدین حکومت هم این دیر نمگرسی هم نگه پر تداومی مونه که منگه هر حق حکومتونه چه ده پاکستان و ده ایران پا توسیه و پا رهبران و بند روسا و پایل ده افغانستان پا منفی ده و منفی بایدی نو ده خاطر بعد نو طالبان خلو لطول و گروپونه دست بسلا غطور کار وکه چه نمائی نفوسی مثلا حاصل کرلو دوی خو له ټول نه بدتر کار وکړ دوی خو کوم کمالات لري تاسو وګورئ صحت هغه یو ښځه حق دی نه لري چې یو چیرته حلال روزي پیدا کړي هغه ته اجازه ورکړي چې سړک سر باندې کیږي او کدی وکړي د نانوای نه مخته په یو ډوډۍ باندې حمله وکړي نو دوی خو له ټول نه بدتر هغه چې ولس وګړه د نانولس بیچاره د
نانولس زما مطلب مقایسه نه و چې فرض نه پخوانی او اوسنی سره مقایسه کوم زما مطلب دا و چې دغه انحصار طلبي اصلا په افغانستان کې لډیر وخت را پدی خو دود ده
نه انحصار طلبی خو به
سیده دیموکراسي را ورسته انحصار طلبی روانه په یو شکل نه یو شکل تر اوسه پورې
اما ګوره په بغه انحصار طلبی کې درسته ده ان اکثر کوشش کوي چې خپل خلک اټاله ټپل اما خپل خلک ټپل یو اندازه تحصیل خلری یو اندازه مثلا په خلری یو اندازه تجربه خلری دوی خو نه پوهه لري نه تجربه لري او نه متحد دي چې کار وکړي بلکې مثلا عقده لري تاسو وګورئ هغه ملا له دوه درې کتابونو نه به اضافه څه لوستی دي
بله جان باس تاسو ته به هم راشم خو له بي خبرتي او وروسته به بحث دوام ورکړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
اسادی سپو کې پروګرام لا ساتي راډو اوري دا خبرونه په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې هم په ساتيرادو.com کې زموږ خبرونه نیول شي د پروګرام د بحث موضوع مو د یوناما د رواني اونۍ د راپور جزئیات چې یوناما په دې راپور کې ویلی دی چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یعنی د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په تیرو تقریبا دوه کلونو کې تر اته سوه زیات د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او نور مسؤلین یا شکنجه شوي دي یا زندانی شوي دي او تر دوه سوه زیات په دغه ډله کې وژل شوي دي. د بحث لپاره مو شتنکۍ کډوخیل او غوث جانباز ته بلنه ورکړې. دوی په خپرونې کې راسره دي. یو شمېر نورو میلمنو ته مو هم بلنه ورکړې وه چې له بده مرخه ټلیفوني رابطه مو نه دی ورسره ټینګه شوې. د تیله خاطر چې دا بحث د سراغون کو د یونامات راپور یو ورځ وروسته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ وویل چې له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب او کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسي اصلي ټکی دی. غوث جان، تاسو فکر کوئ چې نړیواله ټولنه څه کولی شي؟
نیمه خو خو لکه مکه چې می هم اشاره وکړه په لسی بر په طالب با فشار خپل کی ان تر دې به دا فشار ورسیږي چې طالب به تا عادي هغه کوم سفرونه چې هغه به هم پری بند شي او کله چې د سی وضعیت بلمری ټولنه ورسیږي چې ترڅو یو بل تخمیم د دوی په مقابل کې ونیول شي، چې دوی هغه د انزوا کامل انزوا کندې ته وګرځي چې دوی سره هر نوع تعامل منع شي او دغه حالت ته دوی وري. دوی فکر کوي چې ځینې هیوادونه دوی سره د خپلو ګټو دپاره، البته د هغو ګټو د هغو هیوادونو د ګټو دپاره ځینې تعاملات کوي، ځکه چې ځینې هیوادونه سیاسي منافع لري په منطقه کې، ځینې اقتصادي منافع لري، ځینې انکشافي توسعي پروګرامونه لري لکه منځنۍ آسیا، ایران د وګړو خاطر ازي تعاملات دوی سره کوي. اما دوی اصلا په دنیا کې یو دوست نه لري دا غډاله چې اوس حاکمه ده په افغانستان کې. اما دوی په ټول سرکمبګي د خشونت د استبداد د عدم مشروعیت ته ادامه ورکوي. زه نه پوهیږم مخکې هغه لیکلو خپل ولا چې دوی دوه درې کتابو لوستي وسیږي. ما ته ډیره جالبه ده چې دغه دوه درې کتابه اول خو شکل لري چې دوی حتی یو کتاب لوستي وسیږي تر اخره. دا کتابونه کدی لوسی دا کوم کتابونه دي چې موږ پر خبر نه یو.
خیر دا خو بل خبر ده چې دوی کې څوک لوسی دي څوک نه لوسی دي، دا د دوی کار دی او دوی به فرزند دوی به بیا سرچپه دوی به بیا سرچپه د فکر کوي چې هغه کسانو چې بل
دا په ما او تا حاکم دي دا وایي چې موږ عقل کول استو هغه د دوی د قاضي قضات سره کینه چې د اسمانو د ځمکې نه ګرځوي او دا مزخرفات دا خرافات چې د کزه مکتب ته مپریګ او کار ته مپریګ د جون مکتب ته مپریګ د دغه ټول د هغه د عقل او د هیبت الله د عقل تراوشه.
امدی ټکی په معنا نه جان بس امدی ټکی په پرې شکل راشم اغلی کړو خیل تاسو فکر کوي چې چرته طالبان لکه ریچارډ بنر چوي چې له دوی سره باندې نړیواله ټولنه خپل تګلار هتا بدل کړی د پوینا باندې، لیکن ک طالبان چرته جینو برخوته تغییر ورکړي، مثلا د جون مکتب خلاص شي او اساسی قانون تدوین کی او ممکن یو جرګه را وغوړي او ځینې کسان پر جرګه کې برخه واخلي، مثلا پر تیرو څو ورځو کې په انډونیزیا کې هم له جنو تنکراتانو سره دوی یو غونډه لرله او دغه کسان له دوی سره نږدې شي. آیا یو څه به حل لار پیدا شي او کنه تاسو له دوی ډیر مایوسه یاست؟
ګوره مهمه دا د چاول به ملي ټولنه واکن متحده ده د افغانستان مسالې ته چې حل شي او کدی خپل هغه روزمرګي سیاست مخته بیا او خپل اهداف ته مهمه
ده. خو وزیر چې متحده نه ده
اما په دې باندې پوسی کده وځه په دې شکل باندې دوام کې د دې وضعیت قیمت به ملي ټولنه سل په سل ورکړي. وس کدی په هر مشکل کې گرفتار دي، هر هدف چې لري، هر ستونزه چې لري، هر مشکل چې دوی لري دی پوښي چې د افغانستان وضعیت په دوی باندې هم تاثیرات مرتب کوي چې دوی به تفاوت نه شي پاتې کېدلی. یو موضوع د افغانستان د پاره کې مکتب صرف پرانستل مهمه نه دي جناب شیبر صاحب، هغه مطالب چې په دې مکاتبو کې تدریس کیږي هغه ډیر مهمه دي، ځکه چې نو یو انسان که دومره یو مریض افکارو کاس لویګي ارامسته کی که بهتره غنه ده چې ما خاده ماده چې په سواده پات چې تر تو پر څو وکنه یو سم سیستم راځي چې په سم مسائل باندې خبر چي ک وسني افکار لکه څنګه چې دوی د رقم کسان تربکی کې ز فکر کوم چې نشي بیا د افغانستان لپاره به ګټه مهمه وي. اساسي قانون څنګه چې جامعه سبل دا بهتره چې قانون نه لري، که داسې یو قانون چې دوی خپل دنیا ته وښي چې دغه 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 کبوت درلوده او ستاسو یو ماجا انتقاد او چې موږ اساسي قانون نه لرو، دغه موږ قانون جوړ کړ. په دې قانون کې به ټول هغه مغې وي چې ولس مکلف یو دوی به یو بې مسؤلیته قابل احترام یو اداره به وي چې هر رقم حکم چې صادرې بد خلک ومني، غیر قنه بغاوت او بد سره باید پرېشي. دا رقم قانون نه بهتره چې نه قانون موجوده وي، ځکه چې داسې نه شي کېدلی چې څه دوی څه رقم غواړي هغه رقم یو، ځکه چې هر رنګه سختریز حکومت راسي بالاخره پایله بیا نابودي ده. دوی به د افغانستان لپاره بد حکومت شي او د افغانستان حل لپاره افغان پور ولس په دروازې پرانستل شي. هغه پنځه شپږ سختریزه چې امکانات په انحصار کې دي، ځان ته اوس محافظه قطعه جوړوي، په کندهار کې میشته دي، فیصلې مغه کوي. زه فکر کوم باقي طالبان سره موافق نه دي، اما مجبوره دي چې هم په قدرت کې پاتې شي او منابع ته لاسرسی ورسیږي ولري او خپل هغه پلویان خوشاله وساتي. دوی ځان
چوپ بخښي، یعنی کړو خیر انت سوچ په کندهار کې ځینې کسان دي چې ډیر خلک هم انتقاد پی کوي، لکه د دوی مشر په یغوی باندې فشار راشي، هغه له صحنې لري شي، نو مشکل ممکن حل شي. ستاسو مطلب
زه فکر کوم چې باقي کسان ولاو چې داسې ډیر متمدن او ترقی پسند کسان نه وي، اما د خپل ګټو لپاره په دل پارچ په قدرت کې پاتې شي، د دل پارچ ژوندیم پاتې شي، تداوم پیدا کی. مطمئن هم چې دوی د ځینو مثبت تحولاتو پلویان دي.
مننه.
ما هم دا چې دوی خپل ګټو او قدرت هم د لاسه ورنه کړي، نو مهم هم دا ده چې دوی لمدغه کسان سره څنګه کار وکړي تر څو په دغه سختري سره مخ ونیول شي او واقعا یو بین افغاني مذاکرات رامنځته شي چې
ممکن یو حل لاره پیدا شي.
بالکل، خو کله شي هغه به یوازې په قندار کې نه اوسي، یو دوه کسه په کابل کې اوسي، یو کس دوه کسه په سلام تور لویه پکچا کې اوسي، کې خو د دوی تعداد زیات نه دی. د دغه رندو بیرحم او افراطیانو سخدریزو او استخباراتي کلیو سره تړلو ملایانو کې د شمیره د شپږو تر اته کسه اوسي دی. یعنی زما په محاسبه کې د شي زما غلط اوسي.
یعنی کدومری بیا خو د خوشبینی باید افغانان خوشبینه ووسی، ځکه چې په شپږو کسانو دا مشکل حل کیږي، نو بیا خو کېدشت چې ستونزې ژر هواری شي.
خوشبینی ته خو اوس نشته اساس غل شي، ځکه چې دا شپږ کسه په ټول زور حاکمیت کوي او دا شپږ کسه ته د یو با جرأت طالب پیدا نشي چې د دوی په مقابل کې ودری. هغه د عباس ستانکزی یو خبره کوي، هغه د دوی دغه تش په نوم خلیفہ یو خبره کوي، خو هغه لری لری یو نیم شاهد ته یو اشاره تلویحان چې د څه کوي شي کده شي وشي، اما هیڅوک نه وایي چې دا کار څو چا باندې چولې دي. دغه مذاکرات ولې کیږي، دا د ښځو حقوق ته ولې سپکاوی کیږي، د نجونې ولې مکتب ته نه ځي، او پلس هاو نور موانع چې تاسو هغه شاهد دي. دا شپږه تکه فادي خلک نه دي، د ټول هغه دغه هسته د قدرت طالبانیزم دغه شپږو کسانو سره ده چې اکثره یې معلوم نه دي څوک دي. یو دوه کسه مثلا د حقانی مونږ پیژنو چې د ستر محکمې د دوی د طالبانو ستر محکمې رئیس دی، هغه نامعلوم هیبت الله او پنځه شپږ کسه نور چې نومونه یې حتی مونږ نه پیژنو. ناستی مونږ ته فرمانونه لیکي، دا خو اول خو ګوري دغه خپل مونږ ستاسو شعور ته توهین دی چې مونږ نه پوهیږو په مونږ څوک حاکم دي. په داسې حال کې دا زمونږ حق دی چې مونږ پوه شو چې زما په هیواد باندې څوک حاکمیت کوي.
مننه جانباسه، مننه مننه رابشم اهل کډوخیل ته. اهل کډوخیل تاسو چې د دغه کسانو یادونه وکړه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ل بی بی سی سره په مرکه کې په روسي کې چې وویل، وای هغه کسان چې په افغانستان کې غواړي چې حالات سم شي، هغه دې له همدغه د د په وینا منځلارو طالبانو سره نشدي شي، له دوی سره د ارتباط پیدا کړي چې په سختري زبانه فشار راولي. آیا ممکنه ده؟
اول خلیزات فکر کوم چې د سیاو لوب او وکړه چې نه تنه چې د افغانستان په ګټه تمام نه شول د امریکا په ګټه په وخت مهاله کې نه ده او زه فکر کوم چې کافي ملامتي درغله دا رقم کار مسلانه بیان چې ورکی دی لپاره چې فکر کوي چې د کوم ماموریت چې د څنګه کامیاب وخی یا بیا کامیاب شي دا کده نور کسان چې مثلا د جمهوریت په وخت کې هغه ته پټ وادي ورکول چې ماقت اداره برازي او تاسو پر رهبری ترزي هغه په دې منافقت باندې ل جمهوریت ملاتړین لری کل او افغانستان د ستونزو سره مخامخ یو موضوع دو موضوع هم در خغلی کرځي ډاکټر عبد الله چې مثلا اوس په افغانستان کې د دوی وضعیت څنګه ده کچیرې مثلا کرځي سب کوم مجلس دعوت کې اجازه سفر نه لري په داخل کې حق سفر نه لري او په بیرون کې بالکل نه لري په څه مشکل باندې چې نورو کسانو چې معلوم دی قدرسونه چې غوی ضمانت وکړل څو پرې ته حق سفر ورکړل شو دی او غوی هغه شتون څومره دی مثبت ارزوي چې دا نورم کلال سي په هغه سره خبر خود وسی نو زه فکر کوم دا رقم د غوی تشویق کول کومه ګټه نه لري ځکه چې اوس خپله د کاغله متقی امیر خان متقی چې په مللي ساده سفرونه هم کوي پروتوکولونه مخلي آیا واقعا د خپل مشر ته لاسرسی لري آیا د خبر قابل قبول ده آیا هغه وعده چې کوي دی کولای شي چې هغه ملي کی حتی په کله چې دوی باندې مثلا کوم سفر نه چور باندې مشر په قاره هم دغه د قندهار والی واسطه شو تر څو پرې مشر دی ومانه او بیا دته پیسې عفو کړل ده ځکه چې ماغه څنګه چې حتی دغه سراجودین حقانیم چې مثلا بیان ورکړ معلوم شو دی ناراضه ده اما ستاسو هغه څو کسان چې په دې ټول باندې فشار راوړي چې ستاسو بقا ستاسو په اتحاد کې ده دلته دوی بقا مرته مهمه ده نو ځکه دوی خپل هغه مخالفت نه لاس اخلي او بېرته تابع کېږي دوی بل امر مني ته فکر کوي چې دا ملا یعقوب له پاکستان او کوټه واقعا قابل دی یا ځکه چې زیاتې مسائل دي چې دوی رښتیا نه وایي یو ګزارش خو همدا چې د پلار راته وصل شو دغه پاکستانیانو له لاسه نو منده دا سړی به ښه زړه نه لري اما نن مجبور دی چې یو فشار چې د پاکستان په دوی باندې راځي هغه ته تابع اوسي ځکه چې دوی د بقا موضوع د ژوند موضوع هم مطرح کیږي نو دې خطر دغه معتدله مهم همدا ده چې څنګه د ګاونډي حکومت یا مملکت خصوصا پاکستان د فشار په طالبانو باندې کم شي ځکه چې دوی مطلق لاس وهنه کوي دوی مطلق فشار راوړي او دوی مطلق غلطه مشوره ورکوي که هغه مذهبي رهبران ورته جوړ کړي او که د استخباراتو د ارمی بخش ته په دې باندې فشار ده چې دوی به سبیا موټ پاتې شي که دغه فشار له دوی نه لرې شي زه مطمئنه یم چې دوی منځ کې یو مسله قوي کیږي او دا سختریزه به کوکه کیږي او یا به داسې دا معتدله بدله کیږي
وبخښئ دلته سوال دا هغه کسان لکه فرزن تاسو لکه جانباز صاحب چې دغه اوس دی طالبان په حکومت کوم انتقاد کوي هغه کسان چې په سیاست کې برخه لري او له افغانستان بهر ووسی هغه هیڅ کله هم سره یو ځای نشول ورس پر ورس دوی په منځ کې ډلې ټپلې په زیاتې دوی ورس پر دوی تر اوسه پر لدی نه دراوتل چې د جمهوریت دی وخت انتقادونه تصفیه کی یعنی له ماضی کې لا بند پاتې دي نو امید په څه کې شته چې دغه کسان سره متحد شي یو لاس شي او د افغانستان غم وکړي او یو لنړیوالو سره راشه در
شو شبر صاحب ته صرف دغه یو لاس شل یا دیس نفر هغه بهرني اجنټان چې همیشه به یا به ایران پیسې خوړي یا به هند خوړي یا به پاکستان ترکی یا د روسي هر څه خوړي دا کسان اصلا د افغانستان د خلکو لپاره مهمه نه دي دغه بغیر د افغانستان وو وساتو و دې شاته د 10 میلیون خلک دي چې هغه به تصمیم ونیسي نو او موږ د شکر چې دا ډله مثلا کوم هغه بیا څو چیرېش د غمل دی هغه له نظر نه مثلا پیسې هغه کو محروم کو په غو موقف کې مونږ نه یو اما مهمه دا ده چې د دنیا هم موږ سره زیاته کې هیڅ ته اجازه نه ورکړي چې ناس برابر کې خلکو ته ویزه نه ورکړي کله هم د افغانانو د مدني او سیاسي حرکتونو ناس برابر کړي نه ځکه دنیا په همدار رقم لوبه مخته بیا اما مهمه دا ده چې بل اخر واقعا افغانان دې ته متوجه شي دوی مسؤلیت لري او د افغانستان د بقا لپاره او د مشکل د حل لپاره باید سره یو ځای شي او همدارنګه طالب خپل اهمیت پوزي چې اوس په حاکمیت کې دوی ته مسؤلیت متوجه ده چې د خواره واره خلک چې هر طرف ته په هر نوم باندې چتللې دي څنګه سره ټول څه دروازې خلاصې کې د افغانستان د بقا لپاره باید دوی خلک سره لاس یو کړي او ولسه د د د د د د پښتو د مجرم په سترګه ونه ګوري ځکه چې دوی بیا تا تداوم پیدا نشي کولای. دوی مجبور شي بیا جمله بینه لاړ شي ځکه چې بل اخره ولس بل اس کار کوي او دوی بل چپا کوي ځکه سي ام دغه پاکستان په رسمت نه پیژني ام دغه چین خپل هدف لپاره دوی سره په معامله کې روان ده او ځینې مشکلات لري هغه په رسمت نه پیژني دغه ماسکو نه پیژني امریکا د نور خلاصه کې چې دوی اترا وصل او دوی ته زمينه سازي مکړه دوی نشي کولای خپل ولس له یې نه دوی په رسمت نه پیژندلای. نو دلته ډیر مسائل دي چې هم هغه کسان چې د باندې وته لیکه مدني فعالان دي که سیاسي فعالان دي که مسلکی او کسان دي واقعاً د افغانستان په خاطر باندې نور سره ټول شي سره یو ځای شي او همدارنګه طالب باید احساس مسؤلیت وکړي چې ځینن مسؤلیت لرم چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې څه وکم. دا هر څو کسان چې د خپل ځان سره مصروف دي نه پیګم سره رقم اسلام سره کړه او سره رقم هغه کې د واکمنی والټیان لري افغانستان خو له مشکلات سره مخامخ ده، له ولایت سره مخامخ ده، نن کوم سره بهرني کومک نه خلک خپل ته ژوند له سور کوي.
او مننه جان پاس د دې لپاره چې د بحث روسیو تر رسیدلیو تاسو فکر کوي طالبان لکه تر اوسه چې په اورته ګور په خپل منځ کې یو موټی متحد او سره یو لاستي په هر شکل چې دی د هر چا له خوا سي دي، لیکن د طالبان مخالفین تیتو پرک سره یو لاس نه دي، حتی لاس کسان په یو ټویټر سپیس کې هم نظر نه دي. نو آیا فکر نه کوي چې دغه غشتنې سمخ کې تاسو ویل چې په افغانستان کې باید د قانون هغه کسان جوړ کړي چې په قانون پوهیږي، د بیان ازادي وي، دا وي او هغه وي، دا غشتنې به څنګه ترلاسه کړي؟
ګوري من کله چې دغه اساسي حقوق او ازادیګانو باندې رګیو او طالب ته وایو چې دا رعایت کړه، نو هدف اصلا نه هني لکه لکه زما هدف او ځتی ته پیژنم. نو دا هدف نه دی چې مونږ هغه پخوانی او فاسد او غاصب او ډیرو ډیرو جابر او تشپنوم جنگ سالاران او دام هدف دی هغه سر مونږ غواړو کوم اتحاد وکړو یا کوم شی جوړ کړو. ابدا نه، زه ابدا دوی سره په یو لاره پام نه یم تللی، نه نم نظم تبام نه، اما تاسو سره زه متن شی برته سفیر صاحب سره پر خوشحالی یا هر اتحاد چې اوسیږي زه بلته یو کوچنی مامور یم، هیڅکار به یم، خو یو کاتب خو کېدی شي چې اوسیږم که نه. خبره دی که نه ده چې یعنی داسې الټرناتیو فقط دغه خلک دي چې دغه شوراګانې جوړې کړي دي تش په نوم چې بېرته خپل
خیر له طالب او بخشه له طالب خوشتنی خو بیلی خبر دی، مثلا ارتوی چې دنجونو مکتب خلاص کا تخپل طالبان مرتوی دوی پخپل لار روان دي، اغلی کړو خیل څه فکر کوي چې هل لار تک بیا هم راشو؟ آیا هل لار هم دغه چې د طالبانو سیاسي مخالفان سره منسجم او منظم شي او بیا د هغو طالبانو سره چې هغوی مخکې تاسو وویشل چې یو د قندار طالبان دي او دا نور طالبان دي له د نورو طالبانو سره نژدې شي او د افغانستان ستونزې او مشکلات تر یو حده پورې حل شي او که همداسې کړي چې دغه نور کسان به کله سره منسجم او منظم کیږي؟
خب یو خو باید ووایم چې ټول د قندهار طالبان باید مونږ ونه وایو چې هغوی مقصد هغه پس هغه قرارګاه یا مرکزیت په قندهار
کې
ان مرکزیت په قندهار کې جوړ کړی، نو دې خاطر شتا تایبیر دینم لري چې کابل کې ځان زاد احساس مسؤلیت امنیت نه کوي، نو ځکه قندهار کې ځای جوړ کړی دی چې کېدای شي هر دل چې وي او موضوع د افغانان باید واقعا سره متحد سي. هر هغه بهرنی لا چې موږ په مختلفو نمونه سره ویشي او موږ ته مختلف ذهنیتونه راکړي باید بل اخره افغاني و انساني فکر وکړو او د افغانستان لپاره باندې اندېکمن سو، سره یو ځای شو، خپل اختلافات یو طرف ته کیدو او افغانستان راته لومړیتوب پیدا کی تر څو پورې یو ادرس شي او د میز یو طرف ته کینی. بل طالبان معلومدار او امیدوار ما چې دوی لاس په کار شي او د سختري زمخه ونیسي یو تقنات ورکړي چې د افغانستان په ګټه نه ده. تاسو نور نشئ کولای چې کوم تعریف چې تاسو شریعت نه لري افغانستان باندې تکاته کړئ، ځکه چې افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه ده او اسلام باید غلط تعریف او تعبیر هم نشي. دریم مسله بین المللي ټولنې ته متوجه ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت په هر دلیل کې دوی ته دوام ورکوي، پایله به دوی ته هم ډېر منفي او خورا ګران قیمته شي. بهتره به همدا وي چې
نړیوالې ټولنې ته به څه زیان ورسي که وضعیت همداسې دوام وکړي.
ګوره د افغانستان اول همدغه غیر قانوني مهاجرین خپل یو 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 سیل ده چې په غربي نړۍ خواته ورځي او دوی سره مختلف مشکلات سره باید مخامخ کیږي او دوی به څنګه هغوی پسلا جذبوي، ځای په ځای کوي، امکانات به برابروي. دې کې د مختلفو افکارو کسان هغه همدي چې دوی خپل لپاره یو ستونزه ده. په کوم شکل حکومت یا اداره چې په کابل کې روانه ده دغه د افراطیت په زیږندنه کې ډېر یو مهمه رول لوبوي. نن فکر وکړئ چې همدغه القاعده چې په کابل کې ده او فکر سي ایجاد شوه ده اوس مرکز کابل تر هغه د پاکستان د په فشار باندې یا په غوښتنه باندې په هر دلیل باندې چي ده. دا فکر زه کاونه په اوس خو د انټرنیټ دنیا دا یو ډیر یو یو لوی تاثیر اچي د افکار جوړولو کې، د ګروپونو جوړولو کې، انګیزه ورکولو کې، د مخالفت جوړولو کې، د ګلوبل جهاد ذهنیت ورکول، د خټول هغه مسائل چې دنیا ورته سخت نارامه ده. بل هم دا د منطقي مملکت ماسکو څه فکر کوي چې د طالبانو شتون دوی ته ډېر ارزانه پرېوزي یا دوی ته به لپاره به ډېر ساده وي. دا په دې باندې نه پوهېږي چې بالاخره هغه ګروپونه چې موجوده شه دي هدف همدا وي چې مرکزي آسیا څنګه د ماسکو وننګول شي، څنګه بیجنګ وننګول شي. ان دا ډېرې هم د منطقي مملکتو لپاره به ډېر زر تاثیر ګذاره وي او فارا منطقي لپاره به په اوږدمهاله کې هم یو خطر یو تهدید متوجه ده، ځکه چې دغه افراطي ګروپونه خو چې له بندې لاړ نه سي سرکوب نه سي د خوتونه لپاره دردسر جوړوي. دا خو ډېر پر نه ده چې په افغانستان کې ژوندي پاتې شي. دغه د تفکر جدول انګیزه بله
تاسو ماسکو یاد کو خو خپل یو ارزونه لري او تر اوسه پورې چورته ګورو در اپونو لمخي دوی له طالبانو سره سخت برخورد نه کوي، نرم روان دي او فکر کوي چې دا د دوی په ګټه ده. نو هغه نه پوهیږي چې دا د دوی په زیان دي لکه څنګه چې تاسو وایئ. هغه باید دوی پوه نشي.
اجازه لري دوی هم دغه ویره چې دوی لدی نو نه غواړي چې ما سره رابط سره ونه لتاس هند ته وګوري. هند خپل اعتراف وکړ چې موږ په خاني او اشتباه کړو چې موږ تیر د طالبان حکومت سره لاغ نه درلودل، ځکه چې دوی کوم هغه لدی چې پاکستان طالبان د پاکستان په انحصار کې ونه اوسېږي دوی په خلاف نه کارول شي. نو دوی ځکه په دې مسله کې دا ځل غواړي چې داخل اوسېږي او دوی رابطه سره بالکل نږدې رابطه لري. ګوري که بیجنګ د ماسکو نه د ټول هغه مملکتو یو غلطه محاسبه کوي، فکر کوي په دې شکل باندې درسته ده. اما مهم هم ده چې دوی همدغه شورای امنیت کې سره یو ځای شي، یو دریس غوره کې مطمئنم بیا طالبان احساس خطر کوي چې نن دنیا راته یو طرف ته شوې ده. دوی خپل هغه نور اختلافات چې لري په مغه اختلافاتو په اساس باندې نن طالبان یو موقتي ګټه اخلي چې دوه طرفه دوی ته رشوت ورکول کېږي او هغوی خپل قدرت ته دوام ورکړي او هغوی فکر کوي چې دنیا ولا موږ ته ضرورت لري، موږ دنیا ته ضرورت نه لرو، نو موږ سه هر شوی دنیا به را سره مني. اما په دې باندې نه پوهېږي چې دنیا څه رقم خپل مخ ګرځي، څنګه د جمهوریت نه وګرځاو، څنګه یو لوی سیستم او نظام چپاکه او نن له لوی ستونزو سره مخامخ کی. یعنی دوی فکر کومه چې لا تر اوسه مذاکره نه ده، لکه یو رس لبان لال بیا هم د دنیا ته مشکل جوړولای شي کله چې دوی احساس د خطر وکړي چې نن دغه ستاشتون ورته خطر ده، نو بیا به هغه وخت کې تاثیر جدي برخورد کوي. مطلب دا ده چې د افغانستان سیاستوال که هغه پخوانی دي که دا ولست دی او همدارنګه اوسنی واکمنان دي، امیدوارم چې د دنیا په سیاست د دنیا په موجوده تهدیداتو باندې باخبر شي. د افغانستان د بقا او د ثبات لپاره باید دی یو ځای کار وکړي. نور موږ چاره نه لرو، دنیا موږ کاروي که په خوای موږ کارو که اوس موږ دی اوس افغانستان کاروي د خپل ګټو لپاره او سبا کولای شي ته مشکل هم جوړ کړي.
اغلی کړو خل مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته. غو چنباس لته څخه منندویم. بس د خبرونه ورسې او شی بوت رسیدلې او تر بل خبرونه مزاحمت شي بر پخته سپره.
می څه پروا لاس کې لاس لر مستا سا پختن می علاج تا خبر می دوا تا خبر می دوا سم می دین سم می دنیا نه